سلام دې ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه مرکه خبريږي. خو لومړی خبرونه، د طالبانو حکومت نن په سالنګونو او د هیواد د شمال ختیځ او لویدیځ په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په حواله خبر ورکړی چې په هرات، فراه، غور، بادغیس، سرپل، سمنګان، بلخ، بامیان، کندز، بغلان، تخار، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تالندې او برېښنا او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې درانه سیلونه وبیدل چې لویه انساني فاجعه یې رامنځته کړه. د بشري حقونو د لیک په نوم ډله په ناروې کې له ډېره افغان فعالانو سره د یوې غونډې خبر ورکوي. د ټولنې بیګا پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې غونډه کې چې بحثونه یې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، د بشري حقونو له سرغړونو سره د حساب کتاب او پر ماشومانو او راتلونکي نسل د جګړې د اغیزو پر مسایلو متمرکز و. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم ګډون کړی و. د دې ټولنې په بیان کې راغلی دی چې په نورو بحثونو کې له افغانستان سره د بشري مرستو تمویل، د زیانګالو افغانانو لپاره د خوندیتوب د فرصتونو زیاتول، د افغانستان په اړه په دوحه کې را روانه غونډه او نور مسایل شامل و. د افغانستان د بشري حقونو ستونزه او په تېره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه هغه مهمه مسله ده چې ملګري ملتونه او ټوله نړیواله ټولنه یې اندېښمن کړي دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د کازان په ناسته کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی. د کازان 15مه ناسته د مې له 14مې تر 19مې دوام کوي چې د روسیې او اسلامي هیوادونو استازي برخه پکې اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دی چې ښاغلی عزیزي د تاتارستان د ولسمشر رستم نورګلایویچ په رسمي بلنه په دې غونډه کې ګډون کوي. د جو بایدن ادارې د کانګرس مخکښو غړو ته ویلي دي چې غواړي اسرائیلو ته د $1 میلیارد په ارزښت اضافي وسلې او مهمات واستوي. د استازو جرګې پرون دا خبر ورکړ خو لا روښانه نه ده چې دا وسلې او مهمات به څه وخت اسرائیلو ته واستول شي. د بایدن ادارې په روانه میاشت کې د 3500 بمونو یوه بله جوپه هم اسرائیلو ته استولې وه چې د هر یوه بم وزن یې له 900 کیلوګرامو زیات و. سپینې ماڼۍ چې په غزه کې د ملکي وګړو پر تلفاتو اندېښنه ښودلې، له دې مخکې ویلي و چې اسرائیلو ته یې د بمونو د استولو بهیر درولی دی. او زرګونه کسانو چې ډیری ځوانان وو پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د پارلمان لخوا د رایو په اکثریت د بهرنیو عواملو په نوم د لنجمنې لایحې د تصویب پر ضد مظاهره وکړه. په روسیا کې هم د تورته قانون د تطبیق له کبله له بهره تمویلیدونکو ګڼو رسنیو او نادولتي ټولنو خپل فعالیتونه درولی دي او په ځینو مواردو کې یو شمیر کسان د دې قانون د نه مراعاتولو په تور زندانی شوي دي. خو په ګرجستان کې د دې قانون تصویب پراخ ملي او نړیوال غبرګونونه وپارول. متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او د بشري حقونو څارونکو ډلو دا لایحه غندلې، ځکه د دوی په وینا په روسیا کې د ورته قانون په اساس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل مخالفان او خپلواک بنسټونه ځپي او اواز یې غلی کوي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا دی په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د ازادۍ میلمه مرکه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
آ هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې هم داسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم. زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې راسره نه وو، کله چې یو ملک ته کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي.
دا غږ د فهیم ځاځي و. فهیم ځاځي هغه افغان ځوان دی چې د ده ټولنیز فعالیتونه او له نورو افغان کډوالو سره په انګلستان کې ټولنیزې مرستې د دې لامل شوې چې د یاد هیواد لخوا په جایزه ونازول شي. له ځاځي سره د لا نورې پیژندنې او د ټولنیزو فعالیتونو پاک لای خبرې لرو چې د خپرونې په پیل کې خپریږي.
ځاځي صاحب، په پیل کې غواړم له تاسو سره لږ زیات آشنا شو. درته وایي چې ښوونځی مو چیرته ویلی، زده کړې مو تر کومه ځایه پورې کړي؟
خامخو لومړی زده کړې چې دی مهاجر توپ وخت کې کړي، کله چې پاکستان کې وو په کورمه کې، هلته د خلیل صاحب په نوم ولې سوا چې هغه جوړ شو، نو تر دولسم پورې مو هلته زده کړې وکړې. او بیا مهاجر شو انګلستان ته، مهاجر شو نو بیا چې دلته راغلو اول په ژبه زده کولو باندې بوخت شو چې انګلیسي مو زده کړه، بیا نوره لوړې زده کړې مو وکړې، کار شروع شو، بیا د اجتماعي کارونه وو. لومړی زده کړې پاکستان کې، نوره دلته په انګلستان کې.
ډېره زیاته مننه. راته ویلی سي چې په کومه برخه کې تاسو لوړې زده کړې کړې دي؟
امیګریشن قانون کې، چې دلته د کډوالۍ په قانون کې مو لوړې زده کړې کړې. خو زه چې څومره کار کولای شم هغه د دې وړتیا چې د تجربه فکر کوم ماته ډېر څه مازه یاد کړل، د خپل کارو کې د کوم اجتماعي کار نه کوم، دا ماته په ډېر په درد وخوړل، ځکه چې تجربه ډېره مهمه ده د زده کړو نه ما په نظر. نو دې ماته هر ورځ زده کړه کوم، ځکه چې هر شی هر وخت یو نوی شی زما مخامخ کېږي، هغه تجربه کوي نو یو شی درته زده کېږي. دا ما ډېر په دې شانو کې شی زده کړل چې هر ورځ یو نوی تجربه، ځکه اجتماع مطلب دا چې مختلفو شانو سره مخامخ کېږي، مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي د خلکو، نو هغې ته غواړې چې د حل لاره پیدا کړي. اول خپله پوهېږي، خو مرسته ورسره کوي، که خپله نه پوهېږي کوشش کوي چې بل چا نه د شي په اړه معلومات راواخلي، ځان پوه کړي، بیا تر څو کس سره مرسته وکړی شي. نو دا هر ورځ یوه تجربه وي ما لپاره.
بله، د کار په اړه تاسو خبرې وکړلې، چیرته کار کوئ، له چا سره کار کوئ او څومره وخت کېږي؟
کار خو چې اول راغلم، اول موادي کارونه کول اولو کالو کې، بیا چې ترجمانی کار مې کړی دی اولو څو کالو کې، بیا چې دی وروسته نو ریزی کونسل ورته وایي چې محلي حکومت چې دی، یا موږ ستاسو په اصطلاح ولایت په سطح هلته مو کار کول، او تعلیم و تربیه کې مختلفو مکتبو کې مونږ معلمان تربیه کول، او هغه زیرو سن خلکو سره یا د کم عمره خلکو سره چې راتلل دلته مهاجر په توګه، هغوی سمه کار کولو. او اوس شخصي کار چې کوو هم د کډوالۍ په توګه خلکو سره مرستې کوو، خو زمونږ زیات وخت چې دی هغه همدې والنتیر کار کې، یا چې مونږ په اجتماعي کارونه کوو په دې کې زمونږ وخت ډېر تېرېږي.
راځو د جایزې په هکله. دا جایزه مو چیرې واخیستله؟ څه رقم جایزه وه؟
جایزه دلته د انګلستان په سطحه د شاهي کورنۍ لخوا او کسانو ته ورکول کېږي، څوک چې اجتماعي کارو کې بوخت وي او داسې کړنې کړې وي تر څو د خلکو په ژوند کې مثبت تغییر راغلی وي. دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم ایم بی ای ورته وایي، هغه جایزه ده چې زه اول د ځایي یا کونسل لخوا، ځایي حکومت لخوا من انتخاب شوم، بیا هغه لاړه کابینټ آفیس یا د حکومت یوه برخه ده، هغې ته لاړه، هغه د ارزیابۍ نه وروسته، پلټون نه وروسته، بیا معرفي کړم پاچا دفتر ته، چې بیا پاچا د زوکړې په ورځ چې هغه لیست خورېږي چې هغه خلک چې ته چمدا جایزه ورکړل شي. تیر کال جون په میاشت کې هغوی اعلان وکړو چې بیا تو زلو زنګ نه وروسته چې پاچا مریض وو، نو تیر هفته بیا ما ترلاسه کړه.
درته دا جایزه څه شی وه؟
دا جایزه لکه مادي کوم امکانات خو نه لري، خو مانوي ډیر زیات، ځکه چې دا یو داسې جایزه ده چې تا نورم هڅوي، نورم انرژي درکوي، نو د هواد په سطحه یو د غټو جایزو نه ده. نو یو دا چې هم خو یو د قدر زیاتیږي په جامعې کې، پیژندل کېږي، یو مسؤلیت ده، او بلدار یو غټ اعتبار ده چې تا باندې کېږي، ما د جامعې کې کار کوي، نو مسؤلیتونه نور هم زیاتېږي چې ته کوي. نو دا د ممبر آف برټش امپایر په نوم د ایم بی ای جایزه ده چې راکړل شوه. نو که څه هم د ویاړ ځای ده، موږ نه یوازې مار لپاره، موږ د ټولنې لپاره، بلکې په عموماً کې د افغانانو لپاره.
بله، یو افغان ځوان چې په بهر ملک کې دومره خپل ځان نه فعالیت ښیي چې جایزه ورکول کېږي، دا واضح خبره ده، دا وړکۍ خبر نه ده. اوس درته اجازه صاحب، له دې وروسته به د تاسو کار کې نور څومره مثبت بدلون راسي؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو بیا هم که په دې خبرې وکړي ډېر بخي.
او بالکل چې کله داسې وپېژندل شي او یا ونازول شي په داسې یو جایزې باندې حتمن موږ اوس دا خبره رسنیز هم شوه، ډېر دوستان خبر شول، هېوادوال خبر شول، خوشحاله شول. نو بیا امیدونه هم زیاتېږي چې کله داسې کار وکړي، یو ښه کارنامه وکړي، د خلکو د هېوادوالو دوستانو د جامعې همدا رقم تمه هم زیاتېږي چې ولا دا کس خو کار کوي، پېژندل کېږي، چې وپېژندل شي نور خلک تمه دن لري چې دا به څه وکړی شي، چې ځان ته وایي فعال یم یا اجتماعي فعال یم یا اجتماع کې کار کوم. نو خامخا بیا خلک هم تمه درنه کوي، خلکو ته پېژندل کېږي. نو اوس مسؤلیت لا زیات شو، اوس نو اوس مخکې موسمه کار کولو، اوس به نور هم په دقت سره نور به کار کوو. که څه هم دې جایزې ماته ډېره انرژي راکړې، نه یوازې د جایزې بلکې د خلکو مینه چې څومره وکړه، د خلکو کوم غبرګون و د دې په اکړه چې زه وهڅولم، نو دا ماته لا انرژي راکړه. کله چې ګورم چې کوم کار کوم او د هغې مستقیم مثبته نتیجه ګورم د خلکو په ژوند کې، دا ماته هره ورځ انرژي راکوي. نو موږ به کوشش کوو چې پخوا مو کوم کارونه کول نه لا بهتره او لا زیات وکولی شو د خلکو خدمت وکړو.
کرسو دې ټکی ته چې تاسو څنګه وغوښتل چې ټولنیز کارونه وکړي، خلکو سره مرسته وکړي، هغه هم هغو کډوالو سره چې مرستې ته ډېره زیاته اړتیا لري، څنګه دا انګیزه درته پیدا شوه؟
ښه پوښتنه ده. هر څه چې دی د ځانه شروع کېږي. ما هم یو وخت کې همداسې لکه زه چې خلکو سره مرسته کوم په همدې حالت کې وم، زه چې راغلم ژبه مې نه وه زده، معلومات مې را سره نه وو. کله چې یو ملک کډوال شي د هغې په قوانینو خبر نه وي، دوستان نه لري، پامین نه لري، نو صفر نه مې ژوند شروع کړو. دا حالتونه چې اوس په افغانانو تېرېږي، دلته کډوال کېږي، دا په ما هر حالت تېر شوی دی. نو زه بهتره پوهېږم چې څنګه یو کډوال را شي، یو نوی ملک کې چې ژبه زده نه وي، خپلوان نه لري، دوستان نه لري، هغه به څنګه احساسوي، هغه ته کومې ستونزې وي، هغه څنګه کولی شو ورسره مرسته وکړو. همدا و چې زه اول ماته خپله مرسته مې اړتیا لرله، هغه نه وروسته زه د یو هغه کسان نه شم چې لږ څه مې نور سره کولی شول، که خپله تجربه مې کم از کم ما ورسره شریکوله چې ګوره زه راغلی یم داسې مې وکړله او ته هم داسې وکړه. بیا هغه نه وروسته ورو ورو همدې کارو کې ما تجربه زیاته شوه. بیا بالاخره زه متوجه شوم چې ګوره دا خو انفرادي ډول کوم، مې وروسته داسې یو رسمي ډول دا کار شروع کړ، موسسه مې خلاصه کړه د دې په قوانینو کې چې چیریټي وته وایي، یو ارګنایزیشن یا خیریه ټولنه مو خلاصه کړه، چې بیا کارونه لا زیات شول. بیا د خلکو پر اتک سره، د خلکو په غوښتنې سره او ضرورت سره دا کارونه لا زیات شول، چې تر دې حد ورسېده چې مونږ د تیزی پاچا ته ورور رسولو.
بله، همدام د تاسو د الزالو برکات او د خلکو مینه د تاسو له کارو هلو ځلو سره واڅې تاسو نن دې ځای ته ورسېدلې. درته وایي چې په کورنۍ کې چا ډیر زیات تشویق کړی چې تاسو په رښتیا هم خلکو ته کار کړی او نن سمار وینی؟
بالکل، دا کارونه چې دی یو کس که ویم ارکاره نشي کېدای، په دې کې زه باور لرم چې هم کورنۍ مرسته ده، هم د کوم ځای کې کار کوم هغه ټولنه چې دی، خلک چې دی، خاصتا هغه خلک چې ما باندې باور کړی، هغه خلک چې زما نظر تایید کړی، هغه خلک چې ما سره په دې کارو کې مرسته کړې ده، هغه خلک چې زما کارونه یې سپورټ کړی دي، تقویه کړی دي، نو هغه ټولو ونډه لري. خاصتا زما فامیل چې د کچېره زه داسې وخت هم کېږي چې شپې 12 بجې هم کور نه وزم، ځنه وخت پون کوي، ځنه وخت نه وخت راځم، ځنه وخت د کور چارو ته زه رسیدګي نشم کولای. کچېره ما میرمن په دې کې ما سره مرسته نه وکړي، نو زه به کورنۍ جنجال وکړم. خو هغه وخت پوهیږي چې زه یو ښه کار کوي، اجتماعي کار کوي، یو خلکو ته خیر رسیږي، نو هغه خپل زحمت ګاډي په کور کارو کې یا کارونه چې زه باید وکړم هغه کوي، نو زه وخت ولرم تر څو اجتماعي کارو کې برخه واخلم. درکه ما هغه دوستان چې پوهیږي چې زه کوم کارونه کوم، هغه چار وخت مې غږ پرې کړی دی، هغه مرسته کوي. نو زه چې چېرته اوسېږم، مونږ زه ورته کلی وایم، ځکه کلی کې چې تاسو که مونږ تاسو وګورو، هر رقم خلک وي، هر رقم تجربه لري، هر رقم کار لري. نو زه هم داسې کلی مونږ دلته کې جوړ کړی چې کله هم یو ضرورت شي، څوک نه څوک پیدا کېږي چې یو چا سره مرسته وکړي. مونږ زیاته که چېرې تاسو ووایئ چې ما غټه لاسته راوړنه به څه شی وي، هغه همدارې چې زمونږ کلي کې یو اتفاق اتحاد شته. بدبختانه که تاسو متوجه وي، په اروپا خارج کې افغانانو ترمنځ، خاصتا په اروپا کې چې کله ټولنه جوړېږي، په هغه کې دا مذهبي او نژادي توپیرونه او دا جنجالونه ډېر زیات وي. خو الحمدلله کوم ځای کې چې مونږ یو، دا یو یووالی او اتحاد مونږ ساتلی دی، همدا باعث شو چې مونږ یو قوت یو کله هم چې کوم ضرورت وي په ګډه سره کوو او هغه مشکلات چې په ټولنه کې وي مونږ کوشش کوو چې په خپل حل کړو. همدا تر ډېر حده پورې مونږ توانېدلی یو چې د اتفاق د وجې نه زموږ اکثره کارونه د خلکو په مټ کېږي، نه یوازې زه کوم بلکې خلک یې راسره کوي.
بلې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله خپل کډوال شوی وي نو له بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی، همدا علت و چې اوس نور خلکو تاسې کار وکړئ. تر ټولو سخته ستونزه دې راته وایي تاسې ډېر زیات ځورولي وي؟
تنهایی، بے وطنی، جلا وطنی، دا ټول یو غټ ستونزوی زچرا عالم سید چې راور رسیدم یو د سیمول ته چې هغه پرمختله خوندې خوبوم خو مایسم نه لرل. ایس لرل مطلب مې دا پامل مې نه لرلو، هغه څه چې ژوند کې ضرورت وي دوستان هم نه لرل او داسې څوک مې نه لرل چې ماته یو حل لاره وښيي، نو دا به زه ډېر ځورولم. نو همدې ایس نه لرلو تش لاس زه وهڅولم چې لاس په لاس شم او خپل شروع وکړم. انګلیسي چې زده مې نه وه، اکثره چې ما انګلیسي زده کړې دا مې خپل ځان ته ښودلې دی. زه به ناست وم کتاب ته لوستوم، همدارقم خبرو ته به ناست وم، ما به وروسته خلکو نه مې خبره غوښته پوښتنې کولې. نو مجبور وم چې یو څه زده کړم تر څو چا سره خبرې وکړم، کوم ماته چې ضرورت و هغه وپوښتم. نو دا هر څه هلې ځلې دا په انګلیسي کې چې وته سټرګل چې دی او یا دا مشکلات چې در باندې تیر شي تا وادار کوي، تا نورم کوي کوي. ما خپل کمزوري په قوت بدله کړه او مې کړل چې زه تسلیم نشم، بلکې همدا تجربه شوه ما ته تر څو همدا خپل تجربه نور سره شریک کړم. ځکه وایم ما ډیر څه نه دي کړي، ما ساده په کوي ما خپل تجربه نور سره شریک کړي. او اکثره ځکه کارونه چې کوم د خلکو ته چې زه وایم چې راځي ما سره یو ځای شي، همدا ورته وایم ضرور نه چې ترې غټ یو ډیګري دی ولري، یو ډیر تعلیم دی کړي، ته کم از کم ارته چې په ژوند کې تجربه کړي وي، هغه یو بل هیوادوال چې نوې راځي وطنوال، یو بل اړکس یا بل نوی کډوال سره شریکه، نو لږ څه ډیر څه تغیر راوستلی شي. نو همدا زه دوام ورکوم. نو دا ستونزه چې وه نو ګوره اوس دې حته راورسېده چې اوس خو زه شکر باسم چې وخت کې مایس هم نه اوس هر څه لرم الحمدلله.
ډیر ښه. په آخر کې کوم ځوانانو ته یو پیغام لري چې کله بهر ملکونو ته ځي دوی یو ډول فکر کوي چې نور هیڅ دي، کومې زده کړې چې کړې وي هغه وطن کې پاتې دي، تاسو غوندې هلې ځلې نه کوي چې نورم ژوند کې پرمختګ وکړي، دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبر څه وي؟
ځوانان چې راځي داسې ملکونو کې اروپا امریکا ته ځي، دلته ډېر شته مثبت کارونه هم ډېر شته، ډېرې فرصتونه شته او دې منفي کارونه هم شته. باید موږ د دې فرصتونه مثبته ګټه واخلو، تعلیم وکړو، تجارت وکړو، همدارقم خپل ژوند سطح لوړ کړو. او زیات مهمه دا ده چې موږ داسې ملک کې اوسېږو، موږ د وطن د خپل هیواد د خپل کلي ولس یو نمایندګي کولی شو مثبته. په هر ځای کې چې اوسېږو کوشش وکړو چې اجتماع کې فعال اوسېږو، صحیح ده خپل ځان چې ورسولو سره سم سم اجتماع ته هم کار وکړو، نور خلکو ته چې په ټولنه کې وي که هغه ته اړتیا وي هغوی سره هم مرسته وکړو، په یو ځای د افغانستان یو مثبته انځور دنیا ته وړاندې کړو. ځکه د ځکه موږ خلک چې دي سره په افغان پیژني، که ته یو کس ډېر هم مالدار شي ډېر هم ورسېږي یو کس ته، خو که کوشش وکړو چې یو ټولنې په صفت مخ ته لاړ شي، یو ټولنې په صفت پرمختګ وکړو، دا د هیواد د وطن ډېر مثبت انځور خلکو ته وړاندې کولی شو. نو اول باید هر څوک چې دلته راځي دا کوشش ونه کړي چې زه راورسېدم جنت ته راورسېدم، زه راورسېدم باید ځانه شروع وکړي او اجتماع کې کار وکړي، او بیا دلته فکر وکړي چې زه یو کډوال یم، دلته د افغانستان نمایندګي کوم او د افغانستان نمایندګي باید په مثبت ډول وکړي او په ټولنه کې نورو خلکو سره یو ځای شي. زه دا خبره ډېره کوم چې ګوره موږ چې بهر کې اوسېږو، موږ یو کس ټولنې ته اړتیا لري، ټولنه یو کس ته اړتیا نه لري، نو باید موږ هر شي ته چې وو باید ټولنه جوړه کړو یا ټولنې برخه وګرځو تر څو موږ یووالی یوازیتوب نه خلاص شو، په یو ټولنه بدل شو، ټولنه پرمختګ وکړي او د افغانستان مثبت نمایندګي وکړي شي.
ډېر زیاته مننه زده صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کوره.
درنو دوستانو، او مختل چې په انګلستان کې د دوو تنو نور حقوق افغانانو حال هم واخلو چې د کډوالۍ په سرګردانه او نابلده چاپیریال کې فهیم ځاځي سمرستی وسره کړی دی. حسینه چې دام غړې په خپل پخو ولاړه ده او خپل ستونزې خپل حل کوي د مهاجرت لپاره راته وایي چې پرختیا هم لار ورنه ورکوه.
دلته ډیره زیاته ماته دا سخته وه چې زه په ژبې نه پوهېدلم او هم جنن د کار موضوع کار دومره په اسانه نه پیدا کېده. د فهم ځازي په همکاري سره زه په دې موافقه شوم چې زه ما کورس ته لاره پیدا کړه او ومې کولای شو چې ستاستا ژبه یاده کړم او هم جنن اجتماعي کارونه کې راته برخه راکړله. ډیر د حد یا د اندازې نه زیات افغانانو سره کوشش او هغه کوي مشکلات ورته حلې. اول تر د همه کې دا زه یو کې ته راغلم نو ډیر د فشار لاندې هم ډیر مشکلات سره مخ وم چې فهم ځازي وکولای شو د ما مشکلات حل کړي، لکه د کور مسائل دي، د مکتب مسائل، همداسې د کار موضوع. او نه تنها ما سره ټول افغانانو سره فهم ځازي ډیر مرسته وکړه، کوشش کوي، بلدین هم کوشش کوي چې ډیره مرسته وکړي. همداسې اجتماعي برخو کې زه ډیره سپورټ کړې یم او ډیره حمایته کړې یم، لارښوونه یې راته ډیره کړې ده، نو د فهم ځازي نه موږ ډیر منندوی یستو.
عمران قاضیزاده هم وایي چې کله یو څوک په پیل کې پردیسۍ ته مخه کوي له هر څه سره نابلد دبی، سختې بینی، ستونزې ګالي، خو که چیرې یو زړه سوانده لارخون کوي ولري د هرې ستونزې پایله بریاوي. هغه هم د فهم ځازي مرسته چې پرته له کوم مزد څخه یې ورسره کړی ستایي.
زه چې کله انګلستان ته راغلم خدای شته نو لکه د دغه په دود دستور او کلچر او په هیڅ باندې زه نه پوهېدم. مونږ د ځازي صاحب غوندې یو کس ته ډېره زیاته اړتیا لرو په هغه وخت کې چې مونږ ته راهنمایي وکړي د کار. مونږ ته بعضې اداري کارونه، امیګریشن کارونه، اپلیکیشنې، د ډاکټر د کلینیک اپلیکیشن، یعنې مونږ دې وطن کې نه وو. مونږ اصلا په شي باندې سر نه خلاصېږي چې مونږ څه وکړو، په کومه خوا لاړ شو، څه باید وکړو، څه باید ونه کړو، چا سره باید وګورو. نو خدای شته ځازي صاحب په ابتدا کې زمونږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېره زیاته. اول کې په لندن کې وم، بیا د لندن نه چې پوه شلم زه کال زمونږ افغانانو ټولنه نه وه، زه یوازې وم په غزه کې. بیا برمنګهم ته چې زه پوه شوم چې دلته زموږ د افغانانو مرکز دی، بیا په والسال کې د ځازي صاحب زما د ځازي صاحب سره مخکې شناخت نه درلوده، د یو درېمګړي د تاریخ ما د دې سره آشنایي پیدا شوله. نو چې کله دلته راغلم خدای شته زما کور نه و، نو ځازي صاحب اولنی کار چې ما ته وکړ ما ته کور په کرا باندې پیدا کړ، او زما د کور ګارنټور هم په خپل باندې ځازي صاحب د مېرمنه شوله. ځکه دلته خو تا ته معلومات شته چې د کور ګارنټور چې ته ونه لري تا ته څوک کور نه درکوي. نو اولنی ابتدایي کومک زما سره په هغه وخت کې دا ډېره غټه مرسته وه چې د ده مېرمنه او دی په خپله زما د کور ګارنټور شو په هغه وخت کې. او زما تقریبا ډیپازټ هم هغه تاسو ته معلومات کیږي، هغه یو میاشت ډیپازټ هم تاسو نه غواړي. نو هغه هم د ده په مرسته باندې هغه زما د ډیپازټ مشکل هم په هغه وخت کې حل شوی و. نو خدای سره دا زما په ژوند کې یعنی دغه ډیره غټه دغه ستونزه وه چې د ما سره په هغه وخت کې کړې وه.
اوس دا راته وایه چې تاسو سره خو ځازي صاحب مرسته وکړه، که نور مهاجر داسې آی تاسو وویني تاسو هم د ځازي په څېر مرسته ورسره کوئ؟
اوس خو داسې ده چې کور پیدا کول شي، د سکول اپلیکیشن شي، کلینیک ته کوم کارونه ځازي صاحب موږ سره کړیو، نو هغه تقریبا اوس هغه موږ اوس د نورو ملګرو سره افغانانو سره اوس موږ کوو دلته.
بله، تاسو رسما د دولت له خوا نه معاش اخلي که داسې خیریه کارونه دي؟
نه نه، خیریه کارونه دي، ټول ارڅه والنتیر دي، والنتیر دي کوو.
یعنی تاسو په خپل لګښت په خپل د ارڅه کوي؟
په خپل خواخه په خپل لګښت. دا ځکه چې دغه کوم مشکلات چې په موږ باندې شو اوس کله دی د انګلستان یو څوک نه وای راشي، ګمانو کوم که زما په خاطر ځازي زما په خاطر چانه پیسې اخیستې وي، نو څنګه ځازي ما سره وکړم؟ دغه سیمه کې نور افغانان سره کوم، او درګر د نور افغانان هم را روان دي راځي. یعنی کوای ما چې دغه تحولاتو کې تقریبا په سلهاو فاميلي راغله، په سلهاو افغانان هم دغه ډیره وړوکې خار زمونږ والسال نومیږي، دلته ډیر زیات راغله. ځکه چې زمونږ مرکز دی، یعنی الحمدلله په ټول انګلند کې ډیر غټ نوم استلی دی، ځای مو وړوکې ده خو ماشاءالله نوم ډیر پراخه ده، نوم ډیر غټ ده.
په اخر کې که دا راته وایي چې تاسو خپل مصارف څرقه پوره کوئ، د کور کرا باید ورکوئ، کورنۍ ته ورسیږئ، دلته مرکز لرئ، تاسو چې وړیا له افغانانو سره کار کوئ، پیسې کومه کوئ؟
زه خپل وړوکی کاروبار لرم. زه چې کله اول دلته راغلم مال سال ته زما هغه وخت کار نه درلوده، ما سره څه کومک دولت کو په هغه وخت. ما تقریبا 15 میاشتې بعد ما خپل ذات یو کار شروع کړ. زه بس الحمدلله په خپل پخو باندې ولاړم. زه شخصا خپل خبره درته کوم، زما سره 15 افغانان نور ما سره کار کوي. کې زما په دې کاروبار کې د سبزی کاروبار کوم، د تازه میوه او د تازه ترکاری کاروبار کوم.
نو چې وخت افغانانو سره تیرې دوی راهنمایي کوي، هغه کار د څه وخت کوي بیا؟
دا خو لکه اکثرت کار کم شته، دا زه په ویک دیس چې دوه درې ورځې وزګار یم، زه کار نه لرم. نو هغه کم ویک دیس چې دی هغه به زما د خپل افغانانو سره مرسته کوم او والنتیرلی زه خپل مرکز ته ورځم، چې هر حکومت کې سمو شي وسی کې هغه بس ان شاء الله درې کوي نه د خپل افغانانو.
دا د تاسو وړیا مرسته له افغانانو سره د دې لامل سوی چې زازای صاحب جایزه هم واخلي کنه؟
زمنګ دا وړه غونډه مرسته کېده شي چې کومه کې کړي ورسره خود دې نه مخ کې زمنګ مرکز په خو باندې ولاړو. زما غونډه هم چې نور افغانان هم د سي زما مخ کې هم دلته مرسته کړي دي، هم کومه کونه کړي دي.
قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د داسې ځوانانو شمیر نور هم زیات شي چې هغه له افغان کډوالو سره پرته له دې چې خپل کوم امتیاز ولري یا معاش واخلي مرسته وکړي، د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پای ته رسو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ښوونځي کې دا اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي.
د ازادي ملما
رانو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیر کړی ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې ل خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کې سراته وکړي.
زما قبلګه صاحب هغه خدای وبخښي، قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز می ده آقای د افغانستان دی مشهور قضات نه یو د دغه وظیفه قندوز کې وو، قندوز مرکز کې محکمه کې. زه مونږ لاړ قندوز ته تقریبا سلو کال ز قندوز کې وم، د عمل ته می قران کریم مسجد کې قران کریم الته ویلي.
په دې وخت کې تاسو کلن وی؟
په دغه وخت کې زما یا کېده چې سلور پنځه کالونه د سیغه وم چې قندوز کې مونږ وو. زما درس اما غزنه شروع شو قندوز نه. از ما یاد دی چې الته د بندر خان آباد کې الته د اخوندزادگانو په کلی کې هغه وخت کلی و، الته یو استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قران کریم او پنسور او دغه شان تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نومې ده. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما ته ډېر خاطرې دي قندوز نه، یعنی زما خوب غوندي ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي الته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و. او قندوز تقریبا د سیو فرهنګي غونډې خارم او په هغه کې دلته یعنی مدرسې وي، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلی صاحب قصیغ ول د چاردرې نه دغه د شعر او شاعري نه و. د سیو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی. دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو مردګ وردګ میدان ولایت. زه وخت پاره بیا موږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د میدان د وردګ ولایت مرکز کوټه شروع وو اوسنی میدان خار نه وو نو هلته چې موږ کلی کې چې موږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فارسي کې ده پنجګانې ما ده رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت کې دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې وو د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر